کړي. د تیری اونۍ فرهنګي خبرونو سربیره د اروخات پوهان صدیق الله رښتین ژوند ته تم شوی یو.
په دغه ډله کې د اروخات رښتین زیږې ډیر خاص دی د څو دلایل لمخې. یو خدا چې
په هنر جاج کې د پښتو ژبې له نوموتی تناز واحد نظری سره د هغه په تنزیه رومان غږیدلې یو.
خو البته لا مې د دې توان هم نه درلود چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم، تر څو چې هغه لازم تنزونه هم ما نه درلودل.
په فنکار برخه کې لا پیغلې لیکوالي وحیدی بلوچ سره د هغې په فن غږیدلې یو.
بعضي طرح چې مې لیکلې د خوځ په باره کې زیاتره دي، خو دا د سکی لنډ
په زرپانه کې به لنډ کیسه ازار واوري.
پلار مې سلام مې وکړ، د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې وو یو دم راغبرګ کړه.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لیکوال، شاعر، سیاستوال، طبيب او د پښتنو ملي مشر اروخات خوشحال خټک د ژوندانه د احوال لومړی برخه واوري.
د خوشحال د آثار او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی اتلسم سرود واوري.
د فراه او بوس ترمن زهل تلری، د پیلانو په زور مات ته هیرمن بند کړي، خو خبر نه چې ساکانو لار نیولې، لزرنګ تر فراه پورې راغلي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د ادب د اسمان پنځم ستوری اروخات پوهان صدیق الله رښتین په 1298 لمریز کال د مومندو د غازی آباد په کلی کې د مرحوم مولوی تاج محمد محتمیم په روحاني او منوره کورنۍ کې د نړۍ تسترګي پرانیستي. نوموړی لا کوچنی و چې د پلار له سیوري بې برخې شو او د روزنې چارې د مور پر غاړه شوې. پوهان رښتین د کابل دارالعلوم څخه فارغ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د خپل قلم آزمویل پیل کړل. نوموړی د بیلابیلو دولتي دندو ترڅنګ د پښتو ټولنې د مشر او کابل پوهنتون د استاد په توګه پاتې شوی. د پښتو ژبې او ادب په برخه کې ګڼ آثار ولیکل. نوموړی په داسې وخت کې د پښتو ژبپوهنې لپاره کار پیل کړ چې تر دې وړاندې د ګوتو په شمیر پوهانو د پښتو ژبپوهنې په برخه کې په دودیزه بڼه کار کړی و. هغه د دودیزي او معاصر ژبپوهنې ترمنځ د اتصال د کړۍ په توګه داسې آثار ولیکل چې لا هم ترې استفاده کیږي. د نوموړي شاوخوا 215 رسالې او کتابونه چاپ شوي چې ګڼ یې لا هم د لوست او مطالعې جوګ دي. دغه ستر ادبپو او ژبپو نه یوازې دا چې په څېړنه کې کار وکړ، بلکې په 55 کې هم خپل قلم آزمویلې. اروخات لننا 40 کال وړاندې د قوس په 15 نیټه لدینې سرګې پټې کړې. د رادیو مجلې نننې کنا د پښتو ژبې د نوموتی ژپو او ادبپو پوهان صدیق الله رښتین روح ته ډالې کو او په پیل کې لا فرشتي غنی څخه د دې ونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار او ویان محمد صابر مومند وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. نوموړی وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو د غوروي کمیټې د پړاوونو او د کاري بهیرونو له تیرولو وروسته چې د دې کمیټې په کړنلار کې تصویب شوی وو، د دریو میاشتو په موده کې په لاسو کاري غونډو کې له یو له اول سوتنو غوښتونکو څخه اطلاعاتو ته د لاسرسي په کمیسیون کې د غړیتوب لپاره په شرایطو د 15 سوتنو برابر او کسانو فهرست د جمهوری ریاست مقام ته پیشنهاد کړ. د څرګنده کړه چې د هیواد جمهور رئیس په خپل فرمان کې د غوروي د کمیټې لخوا لوړاندیز شوی فهرست څخه نجيبه مرام، عین الدین بهادوري، زهرا موسوی، حمدالله ارباب او فضل باری بریالی د دریو کلونو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو په توګه ټاکل دي. د لغمان ملي رادیو ټلویزیون ته ودانې جوړه شوه. د 1.4 میلیون افغانۍ په لګښت د لغمان ولایت د ملي رادیو ټلویزیون لپاره دوه پوړیز ودانې جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه ودانې چې یو لس اداري خونې، یو سالون، د ټلویزیون دوه سټوډیوګانې، د رادیو یو سټوډیو او نور ضروري ملحقات پکې شامل دي، د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د انکشافي بودیجې په مټ رغول شوې ده. یا د ودانې د یو لړ مراسمو پترس کې د لغمان د ولی محمد اسف ننګ د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د عمومي رئیس زرین انزور د ولایت د مرستیال شهزاده مظلوم یار د اطلاعات او فرهنګ د رئیس فیضان الله پټان د لغمان د ملي رادیو تلویزیون د امر محب الله محب د ولایتي شورا د رئیس او غړو د ولایتي ادارې د یو شمیر چارواکو ژورنالیستانو او فرهنګیانو په حضور کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. لالونه پلمن کې شيري ټولګه مخکتنه وشوه. اطلاعات او فرهنګ وزارت د میرمن شاګل ګلزاده دوست د نوې چاپ شوې شيري ټولګې لالونه پلمن کې مخکتنه وکړه. د مخکتنې په غونډه کې د فرهنګ موین پوهاند رسول باوري وویل چې میرمن شاګل ګلزاده دوست د نیمروز ولایت یو سابقه لرونکې شاعره ده چې تل یې د وطن او سولې لپاره شاعري کړې ده. په دغه مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د ګلزاده دوست د شعرونو په اړوند معلومات ورکړل او وی ویل چې د دغه شاعري زیاتره شعرونه حماسي او هیوادني دي. د زیاته کړه چې د دغه شاعري په شعرونو کې د شاعر څلورم مهم اصول یعنی وزن، خیال او هنر، مضمون او موضوع او تفکر ځای کړل شوی دي. په همدې ترتیب مینه ابراهیم خیل د شاګل ګلزاده دوست ژوندلیک ولوست او عالمګل سحر هم د دغه شاعري د شعرونو په باره کې معلومات ورکړل او د هغه شعرونه یې د ستاینې وړ او ارزښتناک وبلل.
اروخات پوهان صدیق الله رښتین د پښتو ژبې او ادب د اسمان هغه پنځم ستوری و چې د پښتو سفرنامو په لړ کې یو داسې نایاب سفرنامه لیکلې چې لا یې هم موږ د بیلګې په توګه یادولی شو. هغه د پښتو ګرامر او ژبنیو قواعدو په څېړلو کې استاد و. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي لا لومړنیو استادانو څخه و. دا چې د قوس په پنځمه د نوموړي شلم تلین پوره شو. د رادیوي مجلې په لومړۍ برخه کې مولا لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره د اروخات پوهاند رښتین په کارونو خبرې کړې. ځلان صاحب د قوس پنځمه د اروخات استاد پوهاند صدیق الله رښتین د مړینې شلم تلین پوره شو. تاسو د استاد رښتین په اړه څومره پوهیږئ؟
استاد ارواخاد رښتین یو له د افغانستان د محققینو د هغې ډلې چې په لویه کې افغاني ادبیات یې د تیرو لکم درویستل یو ډیر مهم نوم دی. دا هغه ډله وه چې له دې وړاندې په اکاډمیک توګه د پښتو په ځانګړې توګه د پښتو او په لویه کې د افغاني ادبیاتو په اړه باندې کار نه شوی. په دغه ډله کې د ارواخاد رښتین ځایګه ډیر خاص دی د څو دلایلو له مخې. یو خدا چې د ډیره ښه شاعرانه تبه درلودله. د شاعري تقریبا د نور ملګرو محققینو په پرتله ډیره خوږه ده، ډیره شاعرانه ده.
د نصر ژبه
نو اغیز په نصر هم کړی دی. کله چې د سفرنامه لیکي ډیره خوږه بهترینه سفرنامه لیکي. کله چې د موسیقۍ باندې لیکل کوي نو فوق العاده خلاق لیکلي، فوق العاده وچ سپور ژبه نه بلکې ډیره خوږه ژبه، تخلیقي ژبه. بله، د دې ترڅنګ کله چې د حتی تحقیق کی د تحقیق جب دومره خوګکیږي چې تحقیق ډیر سپور ډګر دی، ډیر خلک پکې تنګیږي ځکه ډیر محققین مونږ نه لرو. ولی د دې یو خوبی دا هم و چې د تحقیق جب ډیر خوګه وا او داسې ژبه و چې ډېرې پیچیدګۍ پکې نه وي. په هغه وخت کې چې ډېر متن په پښتو کې د لیکوالو محققینو په لاس کې نه و، دغسې یوه ژبه ایجاد بنسټیزه کول یا خورول واقعیت لوی کار و. د ده یوه بله ډېره لوی خوبي دا وه چې دی هم په عربي پوهېده، هم په فارسي پوهېده، هم په پښتو پوهېده. دغه دا هغه ژبه وی تقریبا چې زمونږ په دې وطن کې د دې ژبو اغیز ډیر زیات و، په ځانګړي توګه د فارسی او د عربي. نو د دې ژبو باندې هغه پوهه برلاسه هغه د دې سبب شو چې دې پښتو ته ډیر کار وکا.
بل خبره د استاد رښتین په کارونو کې دا و چې د نه وزیدا چې په ژپوهنې کې کار وکړ د ماسری او دودیز ژپوهنې ترمنځ اتصال یو کړی واقع شو. د داسې څوک چې د ادبیاتو په تاریخ کې هم کار کړی نو هغه د ادبیاتو د تاریخ په اړه تاسو وایي
د امدې د ادبیاتو د تاریخ لیکنې برخې ته امرازم یو بل خوبی دی لرله چې د ډیره پراخه پیژنګل تیا درلوده، یعنی هر هغه ځای کې چې پښتانو د دهلته شناخت او تګ راتګ او دا هم یو ځانګړتیا و چې د ته د زمينه برابر کړ ترڅو د کوم د پښتانو لیکوالو تذکری لیکي نسبتا ډيري تازه او د نو معلوماتو نه برخمنی نیو لیکوال پکې ډیر راځي شوی یا که د پخواني شاعرانو په اړه باندې کې هغه د تحقیق جبا د مندنې دا هم فوق العاده اهمیت وردی.
ځان څه د روسي پښتنې په توګه څه په کار دي چې د دغه ډول محققینو په اړه څه باید وشي؟ لبد مرغ زموږ اکثره محققین چې دي هغه هم داسې ورک شوي دي، بیا نه سیمینارونه پرې نیول شوي دي، نه پرې چا کار کړی دی، نه د هغوی هغه فکر چا ترویج کړی دی. څه په کار دي؟ حکومت ته څه په کار دي؟ پوهنتونونو ته څه په کار دي؟ د علومو اکاډمۍ ته څه په کار دي؟
یوه لاره یې دا ده چې د علومو اکاډمۍ په دې برخه کې محققینو ته پروژې ورکړي ترڅو هغوی نه یوازې په رښتین بلکې د ارواښاد رښتین ترڅنګ ځینې نور مهم لیکوال چې په هغوی باندې تحقیقونه او څېړنې وکړي، د هغوی مواد راټول کړي، لیکلي. د دې ترڅنګ د په افغانستان کې تقریبا په هر پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو څانګې دي، تازه تر دکتورا پورې په ادبیاتو کې دلته پیل شوي دي، ماسټري کېږي. په دغه دورو کې خپلو محصلینو ته دغه موضوعات کور کړی شي دا هم خبر ده، ځکه دومره ډیر لیکوال موږ نه لرو چې پاغې دي زموږ ټول محصلین د ټول عمر د پاره باندې، بلکې یو وړه دوره ده که دغه دوره کې محصلین په کار باندې بوخت کړی شي یا محققین بوخت کړی شي، په اسانۍ سره به ډیر ښه مواد آرشیف د دوی په اړه باندې موږ ولرو.
ډیره مننه. واحد نظری د پښتو ژبې هغه طنز لیکوال دی چې ګڼ پښتو او دری طنزونه لیکلي. نوموړي د پښتو طنز لیکنې چوکاټ ته ځانګړی رنګ ورکړی، هڅه یې کړې چې طنزونه روان او د دریمې معنا څخه برخمن وي. نوموړي په دې وروستیو کې یو طنزیه رومان لیکلی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره په نوي چاپ شوي رومان او د طنز لیکلو په لارو چارو خبرې کړې.
هنر جاج څو وخت دې ناول دی لیکلو فکر درته پیدا شو او هغه ټکی چې اول ځل یې تاسو په دې اړه فکر کولو ته اړیستی هغه ټکی څو وخت پیل شو یا څو وخت وو؟
کباقت ویم دغه کله ما پخوا طنزونه لیکل، طنز یعنیغه الان د پاڼه د طنز په شکل سره ما تحصیل په جریان کې د عزیز نسین سره په چې راغلی صوفیه هغه وخت ما په بلغاریا کې تحصیل کوه، د هغه سره ولیدل. هغه خپل یو کتاب ما ته ډالۍ کړ چې هغه هم رومان و. رومان هم داسې رومان چې دا د ډیرو طنزو یو مجموعه وه، دا د طنزونه داسې وډلي وه چې دغه څخه یو رومانیا ناول جوړ شوی و. دا کتاب په خپل امضا ماته راکړ. دغه وخت اسما سره دا علاقه وه، خو البته لا مې د دې توان هم نه درلودی چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم، تر څو چې هغه لازم طنزونه هم ما نه درلودل، ځکه زما طنزونه معمولا د مهاجرت طنزونه وه چې ما مخکې وویل چې دوستانو به چې د مهربانۍ د مخې څخه دوی به ویل چې دا دونه واقعېږي چې نه دا واقعا کولی شي دې ته د مهاجرت هندار وایي. نو زما سره دا علاقمندي پیدا، ځکه زما د طنزونو هغه قهرمان هم عمدتا لکه ځان دغه سره نه پرتله کوم د عزیز نسین سره د ترکیې طنز لیکونکي سره، ولې په هر صورت هغه قهرمان د ده یا شر قهرمان و. زما قهرمان جانو دی معمولا، جانو احمد. نو دغه را سره پیدا شول اوه کاله د مخه، نو دا علاقه پیدا شو کرار کرار مې شروع وکړه چې څنګه کولی شم دا سره دغه داستانونه سره پیوند کړم او څنګه پلونه ورته جوړ کړم چې دا قصه واقعا د یو ناول په شکل باندې یو کلیت پیدا کړي، یو مجموعه سي د دغه ټوله درد. البته په اروپا کې، په افغانستان کې چې هلته څه تیریږي، دلته څه تیریږي، په کورنۍ کې څه پر تیریږي، په ټولنه کې د دې خلکو وضعیت باندې
تر ځای چې لازم و د قصوی موضوعات په شکل راټول شوی.
له عزیز نسین سره تر لیدو مخکې هم له تاسو سره غا تنظیم حس یا تنظیم موضوعات کله وو او که یوازې کله کله یوه لیدنه د دې باعث کیږي چې په یو انسان کې هغه حس را ژوندی شي، له دې لیدنې مخکې هم دا حس په تاسو کې و فکر کوئ؟
بله، رومان خو البته نه، ولې د طنز لیکل ما ډېر پخوا څخه را شروع کړی وه. په کابل کې چې له تحصیل په دوره کې ما لیکله کله کله طنز لیکه، بیا چې ما تحصیل دپاره ولاړم خارج ته، هلته د بلغاریا د طنز لیکونکو سره زما آشنایي زیاته سوله، هلته هم دغه موضوعات زما پر طنز باندې نوه تاثیرات درلوده. نو دا هغه وخت دا د عزیز نسین سره، نو زه ما لیکل طنزونه مې لیکل به بعضو دوستانو ټولنه یادوم دوستانو خوښول، خصوصا همکارانو مې په راډیو تلویزیون کې چې هغه وخت تلویزیون نه و راډیو، نو دوستانو علاقه ورسره نیولې د طنزو سره، یعنې دا علاقه ډېر پخوا څخه وه. نو دلته شکل ونیو چې دغه ټو لیکوالانو د آشنا د طنزو سره آشنا سوم، بیا د روسي د طنزي مکتب سره آشنا سوم چې ډېر طنزونه مې د روسي ژبې څخه ترجمه کړه د مطبوعاتو د لپاره په کابل کې. ما او مغفور جلال نورانی دا ملک الماده دوی ګډې مجموعه درلودلې چې دواړه ژباړې وې، یعنې ډېر پخوا څخه.
دغه وخت چې تاسو د طنزونو د لیکلو یادونه کوئ، تاسو همزمانه فلم جوړونکي وئ او فلمونه مو جوړول، خو په هغو فلمونو کې د کونډې زوی له فلم پرته چې هغه ډېر وروسته تاسو جوړ کړ، تاسو ډېر جدي فلمونه په دغه وخت کې جوړول، دا دواړه څنګه همزمانه راتلل؟
زما دا د ژوند سیستم معمولا پر مشاهده باندې ولاړ دی. کله چې موږ محصلینو په فاکولته کې د خپلو سوژو دپاره، د خپلو سناریوګانو دپاره، د فلمو دپاره، معمولا د خلکو سره په تماس کې وو، په ټولنه کې وو، د خلکو ژوند مو لیده، خپل کرکټرونه مو انتخابول، حتی خپل کمپوزیشنونه مو انتخابول. دا هغه کار و چې موږ د فلم کار په مشاهده را شروع کړی، چې دا سلسله به ادامه لري. زما په خپل به تدریس چې ما په پوهنتون کې کاوه، زما ټوله د کار اساس مشاهده وه.
همدغه مشاهده د یوه کومیډي کرکټرونو پلاټه کې وا کده ډیرو جدي کرکټرونو پلاټه کې چې ورسته ساسو په فلمونو کې راخاره شول.
بالکل، دا ډیر جدي موضوعات، دا ډیر جدي کرکټرونه و. ولله سم الله دا ټوله کومېډي ایرا او چې ما په کمیټي فورم کې دا معمولا سره راټولول، چې هغه او معمولا زیاتره هغه کلیوالي هغه واقعي ژوند، دلته اصلي دا مشاهده دا د واقعیت پیدا کول، چې په واقعیت خلک واقعا څنګه خبرې کوي، خلک واقعا څنګه مورایت ارتباطات سره لري، اعتمادونه په خلکو کې، باورونه په خلکو کې په څه شکل سره دي، یعنی هغه ارزښونه چې واقعا د هغه د جامع هویت دی، ټولنې هویت یې جوړاوه. زما ټوله دا و چې هغه حتی ما د پوچ واقعي کمپوزیشنو پسې ګرځېدلو، چې یو سماوار ته به ننوتلو کتلې به چې دا قالینه دلته ولاړه ده، ولکې څو د هندي اکټورانو چې هغه وخت به په افغانستان عکسونه به دا دیدې چاینه کې دا سماوار ناس چې د کونی په ځوی کې هم، یعنی دا ټوله دغه مشاهده نتیجه و چې دا د ډیالوګ څخه نیولې تر چیرې او تر لباس او تر میمیک او تر حالات او تر کرکټر پورې دا ټوله مایا ده شو. د دې په نتیجه کې تنظیم راتلل، هغه څه چې د فلم د پاره په کار هغه فلم ته چونه ډرامه قوی و په د فلم د پاره ساتل، ځکه د ماسلی په دوران کې موږ به ډېر فلمونه جوړ کړی و. انور نو یاداشتېدل اچھا چبه هغه کم تنس چې بغه چوکاټ کې برابر دی، یو واقعا د تنس وا چوکاټ ته برابر بیا بنو هغه د تنس په شکل باندې ما په پښتو یا په دری باندې کې.
هغه له واحد نظری د هیواد ځوانو لیکوالو ته کو غوړي چې تنس ولیکي.
زه معمولا تنس لیکل په دې خاطر ستونزمن او مشکل بولم، په دې خاطر چې هغه څه باید د سړي تر خولې راوځي چې عقلا پر ځان باندې عملي کوي، ځکه تنس تر هر څه تر زیاته دا انتقادي جنبه لري، دغه توانای باندې انسانان لري چې واقعا وکولی شي هغه تنزی فورم وساتي، هغه تنزی ساختار ولري. ولې پر هغه شي چې انتقاد کوي، که چیرې پر هغه باندې باور ونه لري او هغه په ځان کې نه حل کړي، هغه نه عمل کړي، زه فکر کوم چې تنزور باندې نه. هر ځوان چې غواړي چې تنز ولیکي، داسې څه دی ولیکي چې عقلا تر 90% پورې د پر هغه باندې برلاسي، یعنی هغه انتقاد یا هغه کمیه په ځان کې حل کړي، په ځان کې د منځ څخه وړي.
ځکه د ځان څخه را شروع کړم. تنظونه د ځان څخه را شروع کړی پر ځان باندې من انتقاد کړی. اکثره د دې قهرمان د دې قهرمان اکثره یعنی زما خپل مشاهده او زما خپل دغه دې موجوداتي شخصیتي نو په دې اساس باندې زما د پاره به دا ډېر په زړه پورې که واقع نه غوښتل. دا ډېر اسانه خبره ده چې څوک سترګې پټې کړي او خوله خلاصه کړي چې پلانې بد سړی دي او د تن ژبه کنایې ژبه ده. البته مستقیم صحبت نسته. دغه خلک چې ته انتخابې دغه قهرمانانو سیمبولونه چې ته انتخابې واقعا د دې ارزش باید ولري چې دغه څخه هغه دریم بود چې واقعا په یو ادبي اثر کې مطرح دي هغه ځینې ترلاسه سي. یعنی څه چې لیکل شوي دي هغه نه هغه څه چې ستا په ذهن کې.
ځوانان زموږ په محیط کې په ټولنه کې موږ وینو ډېرې فصیحې خبرې کوي، ډېرې فصیحې ټوکې کوي. مثلا که یو ځوان کافي سواد ورته ولري او دغه قریحه هم پکې وي چې شاوخوا الکان ځوانان پرې راټولېږي او دای ټوکې ټکالې کوي، فکر کوي په ده کې یو پټینشل یا یو ظرفیت د طنز لیکلو شته؟
بالکل بالکل، دا استعداد دی چې هر څوک یې نه لري، ځکه هغه د عادي خبرې څخه دا خبره داسې سره راټولوي، دا خبره داسې سره مونتاژوي او پیوندوي چې واقعا ستا ته خوند درکوي. مینه اتمنى د چې مبتدا وي بیا خبر دی بیا پس جمله غسیله کې جوړه سي. دا خبره به داسې راټولېږي چې واقعا د لیدونکو یا د اوریدونکو یا د څوک علاقه مده غوري د دغه علاقه پیدا سي چې دوه جملې ته د انتظار وباسي. البته ټوکه یو شی ده او په تنس کې به لشکه څه سخت شي واقعا د ستیت څوک وخندې.
نظر سب تر اوسه پورې مو څو تنزونه یا مجموعه د تنزونو چاپ شوې دي. د خوستا سلمړی ناول د چلي کلای مو ده
په او د یو ناول په دری چې محمد مالک لیدي هغه هم ستاسو ما تقریبا سوال لس کوه چې مجموعه کې پښتو او دری مجموعه چاپ شوې ده. چاپ شوې دي په افغانستان کې، نور د سپراګاندا په آلمانی او په بلغاری او په انګلیسي ژبه هم ځینې ځای کې دا ژباړل شوی. ان تقریبا سوال مجموعه بل دی رومانه څخه تقریبا چاپ شوی دی.
او تاسو په دواړو ژبو پښتو دری باندې لیکل کوي په تنظونو باندې. ژبه خو خپل خایستونه او ظرافتونه لري، پښتو خپل ظرافتونه او دری ژبه خپل ظرافتونه لري. پدې کې تاسو له مشکل سره نه مخامخ کیږئ؟
فوق العاده زیات زه کلمات لازم کلمات نسم پیدا کولی او نستز مش په ژبه کې. یا ممکن زنه یې مر سره آشنا او که پیدا هم که دونه به دا کلمه دروند دی چې هغه د یو طنز دپاره اقل ځای نه لري. په شکل په طنز معمولا زما طنزونه چې تر اوسه مې لیکلي دي معمولا د خلکو په محاوروي ژبه باندې لیکل شوي، یعنې هغه څه چې واقعا خلک محاوره پکې. زما یو کتاب په نامه سره اگر نه دیدی باور کن زما لومړی تنظیم ټولګه وه. یو وخت د فردا د سایت څخه نادر عمر زنګ راووه چې یو میرمن د یو پروفیسور ده د ژبي سوزان په نامه غواړي ستاسو تلیفون غواړي. وریکه ما ول هو وریک نو دا تلیفون یې ماته وکړي ول دا ستا کتاب موږ په همبورګ کې ترلاسه کړي او موږ چې ولوستي ډېرې خوند راکړي. په دې معنا چې هغه عسکر چې افغانستان ته موږ لیږو دوی هم ورته خاندي او د خلکو د ژبې سره د واقعي ژبې د خلکو د باوروي ژبې سره دوی آشنا کیږي. که ستا اجازه یې موږ به دې څخه درسي کتاب جوړ کړو. ما دا اجازه ورکړه. نو ډېر خلک دي چې ممکن په دغه ژبه به لیکنې کوي یا به په ډېر ادبي ژبه باندې خپل کتابونه لیکي. ولې تصادف خبره ده چې بعضې خلکو ته هغه د دوی عادي ژبه هغه د دوی محاربي ژبه اصل ژبه ډیر ارزښت لري او په طنز کې دا اصل دی. طنز په ډیر ادبي ژبه نه لیکل کیږي ځکه دی خپل هغه انساني او مردمي حالت د لاسه ورکی ځکه دا قهرمانان دي چې خبرې سره کوي، دا کرکټرونه دي، دا ټیپونه دي چې خبرې سره کوي، دا زنیم تا ته نه. نو دغه ژبه واقعا د طنز لپاره چې ضرور ده او دا پر خلکو هم تاثیر کوي. نو په دې ژبه کې ته ډېر شان پیدا کولی شي ځکه د خلکو په عادي معاورې ژبه کې ډېر داسې څه شته. ولې په ادبي ژبه کې که راواخلې دغه ژبه دغه طنزي چوکاټه څخه په تاسو باندې وځي.
پیغله وحیده بلوچ چې په ډېر کم عمر کې غنی لیکنی کړي وایي چې د خپل ذاتی علاقې لمخې پښتو ادبیات انتخاب کړل. نو وړي زیاتوي چې د خزو ماشومانو او نورو ټولنیزو مسایلو په اړه لیکنی کړي او په نږدې وخت کې به یې څو کتابونه چاپ شي. د فنکار په نننۍ برخه کې لنوموړي سره غږیدل یو.
فنکار
لومړی راته دا وایه چې څنګه دې ادبیاتو ته مخه کړه، ولې دغه فیلډ ته راغلی؟
کله زما لاواله یعنی د داستان لیکونو او د لیکوالۍ سره ډېره مینه وه، او ما غوښتل چې یعنی زه په خپل ژوند کې یعنی یو لیکوال واوسم. خو خوشبختانه چې کله مې امتحان ورکړی او ادبیات ته کامیابه شوم، او بیا ما هم پښتو ادبیات انتخاب کړ.
او دا خو دې مورنۍ ژبه مو
او مورنۍ ژبه وه، او خپل مې ډېره مینه در وشتل لیکوالۍ سره.
وحیدې دا راته وایه چې په افغاني ټولنه کې خو اکثره ښځې په ځانګړي ډول جونی اغوي د ادبیاتو سره، له ادبیاتو ځان ساتي، ځکه د ادبیاتو کار شعر او شاعري لیکوالۍ سره دی، دوی ځان ته دا یو ډول شرم ګڼي یا شرمیږي، خپل لیکو لیکوالۍ نشي راوستی. تا څنګه لوی جرأت وکړ چې دغه برخې ته راغلی او په دې برخه کې کار پیل کړ؟
خو هر انسان باید خپل استعداد نه استفاده وکړي. زیاتره انجینکیان دې خاطر نه غواړي چې مثلا هغوی استعداد لري شعر لیکلی شي، مګر هم نه لیکي. که دوی شعر ولیکي که مثلا په افغاني ټولنه کې یا د پښتنو په ټولنه کې، دوی څه وایي چې یا دا مینه ده په چا باندې، همداسې خبرې کوي. زما په نظر باید هر څوک خپل استعداد نه استفاده وکړي، ځکه یعنی که دا استعداد پټ پټ شي دا هر څه نه انسان
ضرور. ځینې جونې بیا داسې هم دي چې هغوی راشي ادبیات ووایي، څلور کال هم تیر کړي، مګر بیا هم د لیکو لیکوالۍ سره اشنا نه شي، نه لیکو کې نه شعر ولیکي، ځکه چې یا به ورسره علاقه نه یا به شرمیږي. خو تاسې د پوهنتون کومې دورې کې لیک شروع کړ؟ کله چې پوهنتون ته راغلی لیکوالي مو کله شروع کړه؟
زما اول کال چې تیر شو، دویم کال کې ما د استاد یون یو سیمینار ماته راکړی و چې ول دا په دې موضوع پاکله ته سیمینار ولیکه. ما کله چې سیمینار ورکړ هغه زه ډېره تشویق کړم، یعنی دا تا داسې لیکنه کړې چې خپل استعداد نه دې استفاده کول، دا خپل په نوم ته باید په انټرنیټ کې واچوي. کله چې څوک یعنی دا موضوع سرچ کړي هغه
لیکنه،
او بیا کله چې زه ډېر خوشحاله شوم او پس له هغه ما شروع کړه چې باید زه ولیکم.
او نو لیک خو یعنی انسان کې ذاتی جوهري باید لیکو کې. په کومي کومي برخه کې د لیکل شروع کړل؟ کله چې سیمینار دی وړاندې کړل، سیمینار وروسته د کومي برخه؟
مثلا ما کله کله د لان لان شعرونه لیکل، او کله مې لانډه کیسه او دستر باز تر هم لیکلې دي. مثلا د پلار په باره کې او مور په باره کې مې ځینې.
بیا نو دا اکثره په فیسبوک کې خبرې کنه؟
او اکثره زه لیکنم په فیسبوک کې خبرم.
د لندیک سو موضوعات دي چې کم کم موضوعات دی راخلي؟
زه زیاتر ټولنیز موضوعات زیاتر راخلي.
یو مثلا دا چې زموږ ارتیا په خزینو په برخه کې دا ده چې غوی د خزینو موضوعات راواخلي، ځکه سړی لیکوالان خو تر ډیره کوشش کوي چې هغه د سړو موضوعات هم راواخلي، د خزمره د ټولنې عام موضوعات راواخلي. خو هغه ستونزې مشکلات چې یو ښځې لري او یو ښځه ترې خبرېدی شي، نو سړی خو ترې هغومره نه شي خبرېدی. د ښځو د برخې موضوعات ترې اخیستي؟
تر اوسه خو بعضې طرحې چې مې لیکلې د ښځو په باره کې زیاتره دي، خو داسې لنډه کیسه مې تر اوسه پورې نه ده لیکلې. خو پلان لرم چې په راتلونکي کې هم داسې یو کیسه ولیکم.
ښه، اوس به راشو دې ته چې تر اوسه پورې د کتاب د چاپ تابیا کړي که نه؟ کتاب د چاپ کړی که نه؟ ما خو د لیکنې لوستې دي، واقعا ډېرې خوندورې دي. د کتاب پاړه څه وایي؟
کتاب مې د اوس ته اوس پورې نه دی چاپ شوی، خو چاپ ته آماده دی. نه چاپ
د ټولنیزو لیکونو د طرحو دی چې چاپ شي. ښه، د وروستۍ پوښتنې په توګه، اکثره هغه کسان چې په ځانګړي ډول ښځینه قشر ادبیات وایي، مګر ادبیات د یو مجبوریت په اساس وایي، ستا هغوی ته وینا څه ده چې که ادبیات وایي نو د هغه سره لیکو لیکوالي او شاعري وکړي او که څنګه؟
زما هغوی ته دا وینا ده چې هغوی باید مثلا څلور کاله چې دوی د پوهنتون ته راځي، باید دا ادر ولار نه شي استفاده ځینې وکړي. دوی باید استادان ته مراجعه وکړي، استادان څخه استفاده وکړي، د هغوی د لیکنو څخه استفاده وکړي. څنګه کولای شو موږ یو لیکنه وکړو په ښه توګه؟ او په دا څلور خپل څلور کاله باید ادر نه شي، باید هغه نه استفاده وکړي. زیاتره کتابو ته دې مراجعه وکړي، مثلا لیکنې دې وګوري، کیسې دي ولولي. بیا انسان خپله کولی شي مثلا لیکنه وکړي په هره برخه کې کله چې موږ مطالعه ولرو.
ډیره مننه. کیسی نه یوازې دا چې د ژوندانه هنري تمثيل وړاندې کوي، بلکې د اماز هانو د بیداری او درست لوري په ټاکلو کې ځانګړی ځای لري. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل کیسه کوي.
زرپانه عذاب تیاره ما خام کور ته پلاره وم چې ټلیفون ته می زنګ راغی. مشر زوی می وو، ژبه یې بنده بنده کېدله. ویل یې آغا چیرته یې؟ ژر راشه، پولیسان دې پوښتنه کوي. اندېښنه راولوېده، ډریور ته مې کړه، پښه اکسلیټر ته کړه، د لسو دقو لاره مو په 5 دقو کې لنډه کړه. د بلحق مخې ته دوه رینجر ولاړ وو چې له موټر نه ښکته کېدم هلته ولاړ دوو پولیسانو ستړي مشې راسره وکړه. دریم پورته چې ور وختم، زوی مې چې رنګ یې الوتی و زما په لیدو د پولیسو امر ته چې تر څنګ یې ولاړ و وویل، پلار مې سلام مې وکړ. د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې و یو دم راغبرګه کړه، سلام پرېږده، دا ووایه چې دا کارت ستا دی. ومې ویل هو زما دی، خیریت خو به وي؟ خیریت مریت نه خبره وتې، له موږ سره به حوزې ته ځې. مخکې شه چې ځو، حوزې ته در سره ځم، خو باید پوه شم چې په څه خبره مې بیایې. ډېر مه غږېږه، هلته به پوه شې. ومې ویل سمه ده. د هغه د دې خبرو په وخت کې مې نظر د مخامخ ګاونډي په کور ولګېد. د دروازې له درشایي سره یې خاشي خاشي شوي لرګي پراته وو. د کور کلپ یې مات راته ښکاره شو او په دالیز کې ځینې شیان ګډ وډ. د پولیسو امر ته مې وکتل، دا شخصیت وژنه ده، سم کار نه کوي. زه دلته بد نوم نه لرم، مخکې شه، دا به په حوزه کې معلومه و. ورسره روان شوم، خو چې خپل ګاونډي ته مې کتل سر یې ځوړند و. د بلاک وکیل هم غلی غلی کله ما او کله زما ګاونډي ته کتل. په حوزه کې زه، مشر زوی مې، د بلاک وکیل او ګاونډي مې د حوزې د امیر په دفتر کې هغه ته مخامخ ولاړ وو. د جنایي مدیر یو یو ورته ور وپیژندلو چې زه یې وپیژندلم انداز یې بدل و. د ګوتې په اشاره یې زه ور وښودلم، د کارت والا همدا دی ښاغلی، ناوخته راغی. ځکه ناوخته راورسېدو. د حوزې امیر ښه شیبه په زیر زیر ښکته پورته راوکتل. ما خپل نیکټایي چې لږه کږه شوې وه راسمه کړه او ومې ویل، امیر صاحب، زه نه پوهیږم چې زه مو ولې حوزې ته غوښته یم. هغه بیا یو ځل ماته او بیا زما بزنس کارت ته وکتل او په یو څه لوړ غږ له ځانه سره لګیا شو، مطبوعاتي نه نه، دا امکان نه لري، خدا سند. له دې خبرې سره له خپلې څوکۍ را پاڅېد، زموږ خواته راغی، موږ ته یې په کوچونو د کېناستو وویل او بیا خپله موږ ته په مخامخ کوچ کېناست او زموږ له ګاونډي وپوښتل، ستا شک په دې سړي باندې دی؟ هغه خوار چې سر یې ځوړند نیولی و ورغبرګه کړه، صاحب، زه به هیڅکله هم په خپل ګاونډي دا شک ونه کړم او نه دومره غلا مې شوي چې دعوا وکړم. تاسې مې ځکه خبر کړئ چې بلاکونو کې د غلا مخه ونیول شي. له یو لپټاپ او موبایل پرته نور غلا نه ده شوې. ښه نو پر دې سړی شکمن نه یې؟ نه صاحب، دی ښه سړی دی، تر اوسه مې د ده بدنه ده لیدلې. خو ستاسو پولیسو چې د ده کارت زموږ کور کې وموند همدا یې سند وګرځاوه. ګاونډي چې ما ته هیڅ نه کتل، لکه چې څه ور یاد شوي وي، تر لنډې شیبې وروسته یې خپل جیب ته لاس کړ، یوه بټوه یې راوویسته. بټوه یې لټ په لټ کړه او زما بزنس کارت یې ترې راوکیښ. امیر صاحب، داسې کارت خو یې ماته هم راکړی. له ځایه راولاړ شو او هغه کارت یې د حوزې امیر ته ورکړ. د بلاک وکیل هم له خپل جیب نه زما بزنس کارت راوکیښ او د حوزې امیر ته یې ورکړ. تا ته یې همدا یو کارت درکړی و او که کوم بل یې هم درکړی و؟ نه صاحب، همدا یو یې راکړی و. نه پوهیږم چې دویم یې څنګه زموږ کور کې پیدا شو. د حوزې امیر بیا کارتونو ته وکتل، دا ځل یې لکه چې څه پکې موندلې وي. له ګاونډي نه یې وپوښتل، د دې کارت په څنډه کې په قلم باندې تا او وکیل صاحب خپل نومونه ولې لیکلي؟ له دې خبرې سره چورتي غوندې شو او په لږ لوړ غږ یې له ځانه سره وویل، دا خو په یو خط دی. ورغبرګه مې کړه، امیر صاحب، دا زما خط دی، زما خط. ستا خط؟ هو زما خط دی. دا می عادت ده هر چاته چې کارت ورکوم په کین اړخ کې په خودکار قلم دغه نوم لیکم، خو مندل شبه کارت کې هیڅ نوم نشته. دا یو ویل او کارت ته په خزر کې دو لزایرا ولاړ شو او قرار قرار د خپل میز خواته وخوځید. د میز په سر یې ایښی د مطالعې ګروپ ولګاوه او د ګاونډي په کور کې زما موندل شوی کارت د خپل میز په سر کېښود. بیا یې د خپل میز له راواک نه د پنسل د تراشي بي ګارد په څیر څراوکښل او په کارت یې وشیندل. له دې سره یې جنایي عامر خپل څنګ ته وغوښت، دلته وګوره کوم نوم چې زه یې لولم ته یې هم لوستلی شي؟ هغه ځواب ورکړ، هو هو صاحب. بیا یې ما ته راوکتل، وبخئ یو ځل دلته راشئ. ورغلم، د نوم په کتلو مې یوه جټکه وخوړه. را یاد شول چې کال مخکې زموږ د ادارې یو ګارد غلام خان چې یو ګارد ملګری یې هم ترې ښه زړه نه درلود او هره ورځ یې منځ کې شخړه راولاړېده، په اداره کې د بې پروایۍ په تور منفک شوی و. هغه ډېره موده دفتر نه یو دوه څوکۍ وړاندې سهار او مازیګر په لاره کې راته ودرېده او همدا یې ویل چې د ادارې رئیس او نور مشران ډیر در سره ښه دي، ما مقرر کړه. وروسته وروسته یې چې د کور د ور په ټکولو ستړی کړم، خپل کارت مې ورکړ چې سبا نه بل سبا دې زنګ راته ووهي. هغه مقرر شو، خو ورته مې وویل که دا ځل یې بې پروایي وکړه خپله یې لاس نیولی له ادارې وباسم. میاشت لا نه ووتلې چې په اداره کې د خپل ملګري د تیلیفونونو په غلا منفک شو. د هغې ورځ په ماښام یې تیلیفون راته وکړ، تا خو لاس نیولی له ادارې وویستم، اوس به زه هم عذاب درکړم.
چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړی پشمار دی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپو اروخاد خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوي.
ادب جام.
خوشحال خان خټک. د خوشحال خان خټک د ژوند، افکار او آثار او ملي نهضت په باب لروچی لرو بر پښتنو ادیبانو، مورخینو، لیکوالانو او ختیځپوهانو ډیر څه پرې لیکلي دي. په افغانستان کې د خوشحال د نمانځنې او درناوي لپاره دوه لوی او درانه بین المللي سیمینارونه هم تیر شوي دي، او د سیمینارونو په نتیجه کې دوه لوی کتابونه ننګیالی پښتون او توریالی پښتون په نومونو په 1945 او 1946 کې د پښتو ټولنې لخوا خپاره شوي دي. د خوشحال د آثارو او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست، ورکړه او سخاوت، لیکوالی او کتابت، دا ټول د خوشحال خان خټک په وجود کې یو ځای شوي او دا غږې له خولې راوتلی چې وایي که سخا ده او که توره که خامه ده، که سخا ده او که توره که خامه ده، په دا درې توکه زما تللې نامه ده. د خوشحال خان غورنیکه ملک کوړی د ملک درویش محمد زوی دی چې د هندي مغولو د جلال الدین اکبر په وخت کې د خټکو د ټبر لوی مشر او د کابل د لارې ساتندوی وو، او د خوشحال د کورنۍ ټاټوبه یعنی سرای هم د ودان کړی دی چې اکوړی هم بولی، او د پیښور د لمر خاته په 15 میلی کې آباد شوی دی. خوشحال خان خټک په کوچنیوالي کې له ډیرو سختو پیښو سره مخ شوی دی. هغه د شپږو کلونو و چې په لنډي سیند کې ولوید او نږدې و چې مړ شي، خو د سیند نه ژوندی راووت. په 8 کلنۍ کې د یوې څپرې نه پرې یو کاڼی راولوید او دا یې په تندي زخمي کړ. تر 2 ورځو پورې یې حال خراب و، بیا وروسته له 2 مودې روغ شو. په 14 کلنۍ کې د خپل پلار شهباز خان سره د یوسفزیو یعنی باکو خان په مقابل کې په جګړه کې برخه واخیسته او په جګړه کې ډیره میړانه وکړه. خوشحال خان ته یې په 13 کلنۍ کې واده کړی دی. خوشحال خان پوهه او هنر د انسان د لوړتیا او درناوي لویه وسیله بولي، او د علم په اهمیت ډیر ښه پوهېده. له ناپوهۍ څخه یې ډیر شکایتونه کړي دي او د ولس نیمګړتیا یې بللې ده چې وایي علم تا بیایي په پورته، جهل تا بیایي په ښکته. علم تا بیایي په پورته، جهل تا بیایي په ښکته، یا عیسی لره وردرومه یا قارون تزان و سپاره. چې علم فضیلت نوی په تخت د بادشاہ کینی، یو یو یک دی یا لیوه دی یا یې گو خر شماره. خوشحال خان ډیر لوی استعداد او زبردست پوهه درلوده. هیڅ مضمون نه دی پاتې چې د ده په شعر کې نه وي. د ده په اشعارو کې د وخت مینه او جذبه پرته ده او د وطنخواهۍ جذبه لري. خوشحال خان خټک د کلاسیک دورې نامتو شاعر او د پښتو ادب پلار ګڼل شوی دی. خو ګوردونکو، د خوشحال خان په اړه د معلوماتو لومړۍ برخه هم دومره وه، بله برخه یې په راتلونکي خپرونه کې اوریدای شئ. د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله. ملکی ته د وسلوال پاوڅ قومندان او زریات د ټولو تیاریانو ډاډ ورکړ، خو یوازې د فیلانو د مخنیوي لپاره د کک ځواب ته پته وو. دوی ټول په دې ډار دي که چیرې کک رانه شي نو پارتیان به د فیلانو په زور د هیرمند بند ونړوي. دا چې په اتلسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوښتي.
د فرا پراخ دختل کرغوی بیگاش په د څوار لسم وسپوګمۍ سپینه اوس سهار دی خلال مر ختلی نه دی. د لویدیز خوا ته وړې ټیټې غونډۍ دي. د غونډیو تر شا لرې په افق کې د اسمان خوا ته نری دوړه ښکاریږي. ختیز خوا ته یوه هسکه پرخه باندې د ملک زرینې کېږدۍ ولاړه. څو سپینګیری مخور یې تر څنګ ناست دي. ملکې نن د جګړې جامې اغوستې. اوګزریات د ملکې تر څنګ ولاړ دی. د لویدیز لرې افق ته په زیر ګوري. د غونډیو تر شا دوړه ورته ښیي. دغه دوړه د پارتیانو د لښکر ده. درنه دوړه ښیي دا چې سپاره ډیر دي. د پیلانو درون کاروان هم ورسره دی. له ختیځه لا لمر څرک نه دی وهلی چې له لرې د لویدیځو لوړو شاته د لښکرو د پښو دوړې نږدې شوې. درې څلور منزله لرې له یو بله دوه لښکره شرنګوي تورې او زغرې. بې خبره دی لښکر د اشکانیانو زی چې بند د ساکستان ته ورنږدې شي. د فراه او بست تر منځه هلته لري. د پیلانو په زور مات د هیرمند بند کړي خو خبر نه چې ساکانو لار نیولې. له زرنګه تر فرا پورې راغلي اشکانی لښکر مغرور دی کبرجن دی. د پیلانو لوی لښکر باندې نازیږي. هر یو پیلې لکه غر داسې روان دی. زغروال سرتیری دوه کتاره درومي. د پیلانو کاروان ساتي له یرغله. اشکانی لښکر روان دی څلور برخې. لومړۍ کرخه زغروال غشي ویشتونکي ورپسې دي ګڼ سپاره چټک سرتیری. منځ کې سل پیلان روان دي لکه غرونه. څلورم قطار کې ګڼ پلی روان دي. د سپرلو لومړی قطار کې حسک بیرغ دی. د بیرغ تر څنګ یو چتر د بخملو. تر دې چتر لاندې ناست پر یو تور آس اردوان پاچا روان په ډیر غرور دی. دیخوا مشر د ساکانو اوګزریات دی. د تیشخولو د ټبر هغه ستر مشر چې ساکانو کې هوښیار هم زړور دی. د ملک زرینې زړګی درزی کې اندېښنې یې د زړه ورو ورو لا زیاتېږي چې د کک پریکړه به څه وي، څه به وکړي. زما مینه به یې زړه کې وي پریوتې. زما لیدو ته به یې زړه کې تلوسه وي. د خپل قوم او خپل هیواد په ننګ به راشي. د زرینې د ورتلو خاطر به وکړي. ما خو ډیر په ډاډ ساکان جنگ ته راوستي. د سالار کک پر وفا مې شرط تړلی. خدایا ما مې خپل ولس ته کمه مکړي. سالار ککه نن چې ورځ د مرګ ژوند ده لا تر اوسه د خبر د راتلو نشته. اوس چې دوړې د دښمن د لښکر ښکاری، اوس چې غږ یې د ګامونو اورېدای شو، خو ته نه یې، نه د وهم د ګرزونو. اوس چې اورو هو یو های د سل پیلانو، نخې نشوې را ښکاره ستا د ګامونو.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com